پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو ظفر بازاهر له نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د سر موضوع د هلمند د وروستیو جګړو وضعیت په دې اړه معلومات ورکوو. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین د بیا پیلېدو په اړه مو هم خبرو. نور راپورونه مو اورېدلی سي. پسر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه عصمت سروان وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر یو وار بیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو ژمنه تازه کړه. په کوټه کې طالب سرچینې وایي د هلمند د جګړې ډیر ټپي طالبان د دغه ښار په روغتونونو کې بستر شوي او د پاکستان پوځ وایي پرون یې اووه پوځیان په دوو بریدونو کې ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره خپل شمنه بیا تازه کړه. ویل ډیر ژر به له افغانستانه خپل ډیر ځواکونه وباسي. ترامپ د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د غژمنه پرون د امریکا په اوهایو ایالت کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ترامپ چې هڅه کوي په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي، وویل د افغانستان په اړه تقریبا ماموریت بشپړ شوی او زیاته یې کړه د غوښتل چې په دې هیواد کې د ځواکونو شمیر کم کړي. ترامپ هیله څرګنده کړه چې دغه لږ شمیر سرتیری به د روان کال تر پایه یا له هغه وروسته له دې هیواد وباسي. تر دې وړاندې ترامپ تېرونې ویلي وو چې په افغانستان کې پاتې لږ شمیر سرتیری به د روان کال تر کریسمس پورې له افغانستانه وباسي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستانه ووسي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له وروستیو جګړو بې شمېره ټاپیان د کوټه اتو روغتونونو ته راوړل شوي دي. د سرچینې نن پنځشنبه د نوم د نشودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل اکثره ټاپیان له هلمند د کوټه روغتونونو ته راوړل شوي دي. وسلوالو طالبانو د رواني اونۍ له پیله د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار پر شاوخوا و همدارس پر نادالیا او ناوه ولسوالیو سختي حمله پیل کړې چې لا هم روانې دي. راپورونه وایي چې په دې جګړو کې دواړو خواو ته درنې مرشوب لري اوختې دي. په کوټه کې طالب سرچینوي د دې ښار روختونونو ته تل هغه طالبان راوړل کیږي چې د افغانستان په جګړو کې ټپیان کیږي، خو په ورستۍ ورځو کې بشمیر ټپیان راوړل شوي دي. سرچینې د ټپیانو دقیق کشمیر ونه خوت. د پاکستان پوځ وایي پرون په دغه هیواد کې په جلا پیښو کې و پوځیان وژل شوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د یو افسر په ګډون شپږ پاکستانی سرتیري په شمالي وزیرستان کې هغه مهال و وژل شول چې د پوځ د غزمې په لار کې د سړک د غاړې بم وچاودید. وم پوځي په باجوړ کې په ډزو وژل شوی دی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په باجوړ کې پر پوځي د افغانستان له لوري ډزې وشوې. په دې پیښه کې یو بل پوځي ټپي شوی دی. د شمالي وزیرستان په برید کې و پاکستانی پوځیان ژوبل شوي هم دي. له و میاشتو وروسته نن د هند په ډیرو برخو کې سینماګانې بیرته پرانیستل شوې. په هند کې سینماګانې په داسې حال کې پرانیستل شوې چې په دې هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې له 1,300,000 واوښتې. هندي چارواکي وایي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د سینماګانو نیمایي چوکۍ به تشې پرېږدي. د مارچ په نیمایي کې د کورونا ویروس د پیښو له زیاتېدو وروسته په هند کې نږدې 10,000 سینماګانې بندې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او خبرداری ورکړی چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي، د دغه وایرس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شي. په اروپا کې هر ورځ شاوخوا 30,000 کسان په کورونا اخته کیږي. تر ټولو ډیرې پیښې په ایټالیا، چک جمهوریت، سویس او روسیه کې ثبت شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان جک پوری ساینس پو سومیا سومامیناتان پرون د ټولنیزو رسنیو یوې غونډې ته وویل معمولا د پیښو تر زیاتوالي څو اونۍ وروسته د مړینو کچه هم زیاتیږي او زیاته کړې چې باید خوښ ونه اوسي چې د مړینو کچه اوس په کمېدو ده. په اروپا کې دولتونه او حکومتونه هڅه کوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. په فرانسه کې ولسمشر ایمانویل ماکرون په پاریس او اتو نورو ښارونو کې د څلورو اونیو په مخه د شپې لخوا ګرځبندیز اعلان کړ. سر له شنبه به په دغو ښارونو کې خلک مجبور وي چې د ماښام له 9 بجو د سهار تر 6 بجو پورې له کورونو ونوځي. د هسپانیا په کاتولینا سیمه کې به هم د راتلونکو 15 ورځو په مخه ټول رستورانونه او بارونه بند وي. او د امریکا د ولسمشر میرمن ملینا ترامپ وای زوی بارون ترامپ هم په کورونا وایروس اخته شوی خو د ناروغۍ نښې نه لري. میرمن ترامپ دا خبره پرون په هغه لیکنه کې کړې چې په کورونا ناروغۍ د اخته کېدو په موده کې د خپل حال په اړه لیکلې ده. ولسمشر ترامپ هم پرون ماښام د انتخاباتي کمپاین په لړ کې په یوه وینا کې وویل چې زوی د لنډ وخت لپاره په کورونا وایروس اخته شو، شایي په خپل هم په ځان نه وي پوه شوی.
خبرونه مولا زادی رادیو اوریدل. پدې یو ساته خبرې متلکی به د هلمند څخه راپور ووري. د څو وروستیو ورځو په پرتله دغلته راپورونه وایي چې په دې ولایت کې د جګړو زور اوس کم سوی دی. د جګړو د وژل شوي او ټپیانو حال به هم در سره شریکو. له نورستان ولایت څخه به د خلکو د لاریون په اړه ووري چې د ډاکترانو د کاري اعتصاب لکولای کړی دی.
ریاست د سیاتیامو با په نورستان کې تړل کیږي چې عمومي لاره د نورستان بندو تر څو چې کوم مشکل د مرکزي ادارې توجه نه کړي ان کې تاسو ادامه ورکړو ځکه دا د انسان د ژوند مسله ده.
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. د خوست ولایت له یوې کلیوالې مېرمنې سره غږېدلی یو.
موږ ډېر درند کورونه کړي دي، دومره به سړی نه وي کړي لکه موچې کړي دي. خاړي لوټي مو خپل کړې، دغه شوتالې مو خپل ریبلې، مخم مو جوړ کې خپل کړل. نه یې ښځو په عزت نه پیدل سړي.
د امریکا ولسمشر خپل انتخاباتي کمپاین له ایوا ایالت څخه پیل کړ او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام لپاره ورې دوته بلنه وکړه. دوستانو لکه څنګه چې می مخکې په خبرونه کې اعلان وکړ، د خبرونه په معرفي کې چې موږ د هلمند ولایت د روان وضعیت په اړه درته راپور لرو. راپور نو وایي چې په دغه ولایت کې د جګړو زور د تیرو ورځو پرتله اوس یو څه راکم شوی دی. په دې اړه غواړو چې معلومات تر سره شریکو. هڅه کوو چې په هلمند کې زموږ له همکار سره اړیکه ټینګ وکړو، خو تر اوسه لا نه یو په دې باندې بریالي شوی. خو په دې باندې تاسو هم په نور مختلفو خبرونو کې اوریدلی دی چې د هلمند ولایت له څو ورځو راهیسې د سختو جګړو شاهد و چې په دې جګړو کې وسلوالو طالبانو د مرکز لشکرګاه ښار پر بیلابیلو سیمو باندې ډله ایز بریدونه کړي دي او په دې ترڅ کې هم عام خلک له خپل کورونو بې ځایه سوي دي، هم هغوی ته مرګ ژوبله اوښتې ده او هم یو شمېر افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. مخکې تر دې چې د هلمند وضعیت تاسو موږ هڅه کوو چې خپل همکار سره په ټلیفون کې ولرو. کابل ته ورځو چیرې چې زموږ همکار فیروزه عزیزي د هغو ټپیانو حال راکوي چې د هلمند د جګړې څخه، البته هغه پوځیان ټپیان چې کابل ته وړل شوي دي او د کابل په روغتون کې هغوی دي، او هم هغه کسان چې په دې جګړو کې وژل شوي دي د هغوی له کورنیو سره غږېدلی ده. نور حال به فیروزی عزیز خواورو. فیروزی خبرونه ته شرغ لای تاسو نور جزئیات لاوریدونکو سره شریکی.
مننه فریبا جان دغه څو شی به وران دی ز د کابل سټوډیو ته بیرته دفتر تر وګرځیدم ز تللی و ما د سهار نه د کابل 400 بستر روختون ته چې هغه ته د پوزي روختون دی او ډیر کله ولایتونو کې کله جګړې کیږي نظامیان او پوزیان ټپیان او وزل سوی دغه روختون ته راول کیږي نو هغه ته ما په خپل سترګو ولیدل چې و جنازې د مال مخه فامیلونو ته ورکړي او انتقال کړي دا یو تیارای یا هلیکوپټر کې را انتقال شوی ویل هلمند نه د هلمند له جګړې نه یوازې بیګاش پینه تر سهار پورې و جنازې را انتقال شوی وی خو ځتی حالت هم زیاتې تیاری او همدا هلیکوپټر اتلی وراتلی خای زیات نور جنازې هم راوړي خو حال ته موږ ته امنیتي ځواکونو اجازه نه کوله چې پاتې سو او هغه ساحه کې وګورو چې نور وضعیت څنګه دی خلکو رنۍ سره مې خبرې وکړلې دی یو ځوان د ماما زوی وزل سوی و چې هغه هم غوښتنه دا و چې نور په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او دا یې هم وویل چې ام دی نږدې وختو کې د افغانستان په یو بل ولایت کې په بل جګړه کې ورورې وزل سوی و وی بلې کورنۍ سره مې هم خبرې وکړلې چې هغه هم یو ځوان ورور په همدې جګړه کې دوه پښې له لاسه ورکړې وي او ډاکټرانو یوازې همدې ته همدومره ویلي و خو لا یې هم له حاله خبر نه و ځکه چې هلته ازدحام و جنازې ورکول کېدلې کورنیو ته د همدې امنیتي ځواکونو نو پایوازانو ته دوی ته په اسانه اجازه نه کېدله چې هغوی روغتون ته ننوځي بیا زه یو جنازې سره لاړم چې دا اوس بیرته له هدیرې راستنه شوم د قیس په نوم کلان یو ځوان هم چې ملي اردو کې و دای هم وزل سوی و د کورنۍ سره مې هم خبرې وکړلې هغه هم غوښتنه دا و چې نور په افغانستان کې د پټول افغانستان کې د سولې وسی او نور د ځوانان تلفات نه ورکوي د دوی هم همدغه د سولې غوښتنه و پټول کې تر اوسه پورې د هلمند د جګړې په اړه باید وایم چې لا هم وضعیت مشخص نه ده چې جګړه پای ته رسیدلې کڅنګه ځکه غلط هم د انټرنیټ او تلیفونی اړیکو ستونزې ستا نو د مونږ همکار به نور هم لږه ځینې جزئیات ورکړي خو هغه جزئیات چې مونږ تر اوسه پورې لرو د دغه ولایت په زیاتو ولسوالیو او سیمو کې حوزو کې جګړه روانه ده نور تلفات مثلا ملکی خلک څومره وزل سوي دي یا ټپیان سوي دي په دې اړه به هم نور جزئیات ولرو خو په ورستیو سرویسونو کې بلې فیروزه جانی
ډیر زیات مننه کوم فیروزه عزیزی چې د کابل ولایت خمود هلمند جګړو د مړو او ټپیانو د وضعیت په اړه راتول اوس به وسو هلمند زموږ د همکار سره زموږ اړیکه ټینګه سواله الیاس دایرا سره د ټلیفون پر کښه دی دای صاحب تاسو د هلمند د جګړو وروستي حال اوریدونکو سره شریکی
ربجان دې رمانه د غوښ د تاسو خبرې کوم جګړه نشته خال خال سیرونه د لسمی او زی پر مرکز باندې چې ما سری ډول لري او د دریم او زی پر جنو پوسټو باندې چې د سرګا صاحب دی چې مو چات لري کیږي ولی هغه شدید جګړې چې مثلا تیر ورځ موجود دي هغه پایتر کې دي دي کوم حکومت تیر ورځ تاسو د دفاع وزارت سره پراخ وګړي ستر جنرال اسد الله خالد ژمنه وکړه چې به تر نن دی لاځي عملیات ټول کوي او هغه څنګه د بیرته نشي چې د لاسه وتلي دي خو تر اوسه پر موږ ته چارواکو د عملیاتو د پیل په اړه کمیټه ویلي او موږ چې په سیمه کې خپل منابع لرو په څنډه مکړه ده عملیات نه دي پیل شوي
بله مې الهس دی اوس خو تاسو مننه چې د جګړو په اړه مراته وویل کدا ته وایې چې په همدې 13 ورځو کې د جګړو له کبله عام خلک په وضعیت کې ژوند کې څونه به ځای سوي د خپل کورونو په دې د ژمې پر رسیدو سره دوی اوس په کم وضعیت کې دي په کډوالۍ څنګه ژوند تیری
د پربجان ما یو کې چې د مخکې د هلمند د ماجرون د رئیس رامین تر خبرې وکړې هغه ول چې د دغه کورنۍ شمیر چې ځانونه د لشکرګا د څلورمې او زی باباجی مدالي ولسوالۍ درېمې او زی او لسمې او زی تر رئیس د لشکرګا تر هغه دې نږدې لاس در تر سیږي ول دې د هغه ادارو په مټ باندې چې د ماجرون تم د مرستې ژمنه کړې د تابعیا کړې د سرویس شروع کړی دا تر اوسه ډیر کم کورنۍ کې دا کړی دي دا ځکه چې کورنۍ ټولې په شار کې د خپل خپلوانو په کورنۍ کې مرغم شوی دي یو شمېر د سړکونو پر څنډه خپل موټرونو او ټکټرونو او ماغلو ته لیک شروع کړی دي د انتظار چې دې تیرې دي اړتیا داسې لیدل کېږي چې دغه مهاجرینو د راټولولو او دوی ته د ژر مرستو رسولو لپاره یو کمپ جوړ شي، خیمې ولګول شي، او بیا د یو منظم پلان له مخې دوی ژر سروې او ژر ورته مرستې ورسېږي. ولې اوس داسې ښکاري چې کورنۍ ته د مرستو رسېدل او توضیح کول د کورنۍ پیدا کول اسانه کار نه دی. که څه هم پرون د ولایت مقام څخه موږ یو خبر پاڼه ترلاسه کړه چې دوی د مرستندوی ادارو سره یو عاجله او فوري ناسته کړې وه چې کورنۍ ته مرسته ورسوي. خو د مهاجرینو د ریاست ځینې منابع وایي چې د مرستو د ویش لړۍ اسانه نه دی پیل کړي، ځکه چې کورنۍ سره پاشل شوي دي او ځینې هیرپني کورنۍ هم په دې مسله ننوتلي دي چې هغوی غواړي د اصلي مهاجرینو په ځان باندې مرسته ترلاسه کړي.
بله، دای سه معمولا دغسی جګړه چې څو ورځې دوام وکړي طبعا ډېر زیات تلفات هم پکې کې، یعنی مرګ ژوبل سته خامخه. آیا د دوی په اړه تاسو له روغتیایي چارواکو سره غږیدلی یاست؟ روغتونونو ته مسار وشکار کړی دی چې دوی په څه وضعیت کې دي؟
دغه اوس زه تاسو ته خبرې کوم د لشکرګا شهر د امرجنسي مخته ولاړم. دلته د پایوازانو د ډیروالي څخه ځای نشته. د هلمند د چاپیانې رئیس عبدالحد اعظم نیم ساعت مخکې رسنیو ته ویلي دي چې دوی د یو نیم کال په شاوخوا کې ملکي، نظامي او نور چاپیان په روغتونونو کې لري، په روغتونونو کې بسترونه ډک شوي دي او نور ظرفیتونه نشته. یعنی په مجموع کې وضعیت چاپیانو ښه نه دی، بیروبار دی او هغه ډول خدمات باید عرضه شي نه رسېږي.
ډېر زیات مننه کوم الیاس دایي ول هلمند ولایت څخه د جګړو په روسي حال باندې خبرولم. اخو د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینې وایي چې د افغانستان له وروستیو جګړو بشمیره ټپیان د کوټې اتو روغتونونو ته ورول سوي دي. دې سرچینې نن د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اکثر ټپیان له هلمند څخه د کوټې روغتونونو ته ورول سوي دي. وسلواله طالبانو د رواني اونۍ لپاره د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر په شاوخوا او همدارس پر نادلی او نوو ولسوالیو سخت حملې پیل کړې. راپورونه وایي چې په دې جګړو کې دواړو خواوو ته درنې مرګ ژوبلې وشتې دي. مخکې مو د هلمند او کابل څخه د یعنی د جګړې د یوې لوري د تلفاتو په اړه واورېدل، خو په کوټه کې طالب سرچینه وایي چې د دې شهر روغتونونو ته تل هغه طالبان ورول کېږي چې د افغانستان په جګړو کې ټپیان کېږي. په وروستیو ورځو کې بې شمېره ټپیان دغه روغتونونو ته ورول سوي دي. دغه سرچینه نه د ټپیانو دقیق شمیر او نه شو. اوس هم زموږ خبرونه دوام لري. د یو لاندې وقفه وروسته به ورسو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستان، اوس به د افغانستان اقتصادي خبرونه له دیوې نادر څخه واورو.
د هلمند ولایت کې جګړې لامل خلکو او سوداګرو ته سخت اقتصادي زیان رسیدلی دی. د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادي راډیو ته ویلي په هغو سیمو کې چې جګړه ده لارې بندې دي او هر ډول صادرات او واردات او پیر پلور بند دی. د زواک په خبره افغان سوداګرو چې په نادعلي، ناوې ولسوالیو او د لشکرګاه ځینو سیمو کې پانګونه کړې ټول له مالي زیان سره مخ دي. په ورته وخت کې د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونی ویاند امین بابک ازادي راډیو ته ویلي د هلمند جګړې کې خصوصي سکتور ته سخت مالی زیان اوښتی دی. هلمند کې هغه مهال جګړې زور واخیست چې طالبانو نادلي، ناوې ولسوالیو او مرکز لښکرګاه ځینې مهمې برخې ونیولې. د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداري وزارت وایي په بادغیس ولایت کې د پستې د پروسس لومړنۍ فابریکه پرانستل شوه. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دا فابریکه د پروسس یو کرخه او د پستې ماتولو لپاره 15 دستګاب لري. د رستمی په وینا دغه فابریکه د 150,000 او 1500 امریکایي ډالرو په ارزښت د کرنې وزارت په مرسته د خصوصي سکتور لپاره جوړه شوې ده. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په بادغیس ولایت کې یاد فابریکا په یو ساعت کې له 300 تر 500 کیلو او په یو شپه ورځ کې به له 200 تر 1200 کیلو پسته پروسس کوي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی وایي له دې وړاندې په دودیز ډول د پستو ماتولو 10% ضایعات درلودل، خو د دې فابریکې له جوړېدو سره به دا ضایعات 1% ته راټیټ شي. د خغل رستمی په وینا افغانستان کې شل ولایتونو کې د پستې کرکیلې ښه پایله ورکړې، خو په بادغیس، بدخشان، سمنګان، بلخ، هرات ولایتونو کې د پستې طبیعي ځنګلونه شته. د کرنې وزارت له بادغیس وړاندې یوازې هرات ولایت کې د پستې پروسس لپاره فابریکې جوړې کړې دي. دا هم د افغانستان په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه $1 شپږاویا افغانۍ دراتیا پوله، €1 نه هاتیا افغانۍ، ریال شل افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپۍ 1.3 افغانۍ، زر پاکستانی کلداری 422 افغانۍ.
اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کرونا ویروس له تیرولو وروسته خپل کمپاین لومړی له آیوا ایالت څخه پیل کړ. د دې ایالت خلکو که څه هم په تیرو ټاکنو کې ولسمشر ټرمپ ته رایه ورکړې وه، خو اوس ویل کېږي چې د دواړو کاندیدانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د سیال جو بایډن ترمنځ د سیالۍ تود ډګر ګرځېدلی. تمه وه چې ولسمشر ټرمپ او بایډن نن شپه دوهمه تلویزیوني مناظره وکړي، خو له دې کبله چې د مناظرو تنظیمونکو د آنلاین وړاندیز کړه، خو ولسمشر ټرمپ دا وړاندیز ونه منه. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کرونا تر ښه کېدو وروسته په هغو ایالتونو خپل ځغلنده یو 19 کمپاین پیل کړی چې ډېر پرې ډاډه نه دی. پیل یې له آیووا وکړ. د آیووا خلکو تیرو ټاکنو کې د ته رایه ورکړې، خو دا وار د راپورونو په اساس دا ایالت د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو د سیالۍ په ډګر بدل شوی. ډونالډ ټرمپ پرون د آیووا په دیموان هوایي ډګر کې ورټولو خلکو ته په وینا کې وویل چې آیووا د ته ډېر ارزښت لري او په کار ده چې خلک یې رایه ورکړي.
آیووا له سیاسي پلوه ته یو ډیر قوي ایالت، ماته یو لوی ایالت، لوی زړه لري، ته ستر نفوذ لري او ډیر لوی قدرت لري، او زه دې هیڅکله نه یم ناهیلې کړی.
ټرمپ په دې کمپاینی غونډه کې په کرونا ویروس د ځان د اخته کېدو او بیرته ښه کېدو د تجربې په شریکولو هڅه وکړه چې د خپلې ادارې روانې هڅې کامیابه وښيي. د ټرمپ وړوکی زوی بارن هم په کرونا اخته شوی، خو ولسمشر د غونډې ګډونوالو ته وویل چې بارون ښه دی او له دې لارې یې ټینګار وکړ چې د امریکا ښوونځي دې بیرته پرانیستل شي. په امریکا کې تر 3 میلیونو زیات کسان په کرونا اخته دي او له ډلې یې څه باندې 216,000 کسان مړه شوي. په پرونی کمپاین دا نیوکه هم کېږي چې ګڼ خلک په یو ځای کې پرته له دې چې ټاکلی واټن ولري سره ټول وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ د اکتوبر په لومړیو کې په کرونا اخته شول چې ټرمپ تر 2 ورځو بستر کېدو وروسته بیرته رخصت شو. د ټرمپ منتقدینو په هغه نیوکې وکړې چې ولې کرونا جدي ونه نیوله او منل شوي مقررات مات کړل. تمه وه نن شپه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د سیال د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن ترمنځ دویمه تلویزیونی مناظره وشي، خو ټرمپ ونه منله. د مناظرې جوړونکي کمیسیون په کرونا د ټرمپ تر اخته کېدو وروسته وړاندیز وکړ چې مناظره دې په آنلاین بڼه وشي. پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن بیا له اول سره خپلې ډېرې غونډې آنلاین ترسره کړي. پرون یې هم 2 ویډیویي کانفرنسونه وکړل چې یو یې په امریکا کې د مسلمانانو یو شمېر استازو ته و.
د تاسو په څیر مدافعان موږ خپلو بنسټګرو ته لا پسې نږدې کوي. د مسلمانو امریکایانو غږونه زمونږ ټولنې او زمونږ هیواد ته ارزښت لري. زه پوهیږم تاسو هغه استازولي او درناوی چې وړیاستی نه دی ترلاسه کړی.
د امریکا ولسمشري ټاکنې د نومبر په 3مه کېږي او وار له مخه شاوخوا 15 میلیونو کسانو د وختي رایه اچونې او یا میل ووټینګ یا د پوستې له لارې رایه کارولي. که څه هم هلته د ټاکونکو ډلو د شمیر په اساس ولسمشر ټاکل کیږي او د خلکو رایه د کالجونو په مقایسه مهمه نه ده، خو د ټرمپ سیال په ځینو وړاندوینو کې 10% مخکې بلل شوی. ټرمپ بیا د 2016 کال په ټاکنو کې تر خپلې سیالې هیلری کلنټن د خلکو کمې رایه وړې وې، مګر د ټاکونکو استازیو یا الکتورل کالجونو شمیرې لوړ وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمرزو نورستان ولایت چیری چې د دی ولایت روغتي کارکونکو کاری تساب 14 ورځې ته غزیدلې دی. لدی سره ولسونه هم راپورته سوی او لارونه کړی. د دې خبره چې په کلینیکونو کې د درملو نشټونه او د ډاکټرانو ته د ماشونو نه ورکړي ولسونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د خلک له حکومت څخه د یادو ستونزو د هوارولو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل روح الانوري راکوي.
لاریون کوونکو ویل چې مرکزی حکومت ورسره تل د میری مور سلوک کوي او د ستونزو حل ته پام نه کوي. د دوی په خبره چې همدا توپیریز چلند دی چې روغتیایي کارکوونکي کاري احتساب او دوی لاریون ته اړ کړل. د لاریون یو تن ګډونوال محمد حسن لارون والو ویل چی پا پارون کی دا هیڈ پنوم دا همکار مؤسسه دفتر و تڑلو او کستونزی حل نشی دا پارون لار با بند کری او مظاهرو تا با دوام ورکری. عبداللطیف
آخر اس ولس مجبور شو ریاست د سیاتیامو با په نورستان کې تړل کیږي چې عمومي لاره د نورستان بندو تر څو چې موږ مشکل د مرکزي ادارې توجه نه کړي دغه ادارې ته موږ ادامه ورکړو ځکه دا د انسان د ژوند مسله ده.
د نورستان حکومتي مسؤلین بیا وایي 15 ورځې پوره کیږي چې په ولایت کې یې روغتیایي کارکوونکو کاري احتساب پیل کړی او دوی د صحي کارکوونکو او ولسونو ستونزې د عامې روغتیا وزارت او ولسمشرۍ ماڼۍ ته رسولي خو کومه مثبته پایله یې نه ده ورکړې. نو ځکه خلکو سوله ییز لاریون وکړ. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل یوه ورځ وړاندې هم د وزارت مسؤلینو د هیډ مؤسسې مشرانو سره د نورستان د روغتیایي ستونزو د حل په اړه خبرې کړي دي.
موږ تیره ورځ بیا خبرې سره وکړې د مؤسسې سره ویل چې لس ورځې مې وخت درنه اخیستی دی. زه په لس ورځو کې ټولو کارمندانو ته معاشونه ورکوم. که مې ور نه کړه ما سره قرارداد پاس نه کوي. نو موږ هم منتظر یو چې څلور ورځې پاتې چې دغه څلور ورځو په جریان کې دوی معاش ورته ورکول شي که نه که ور نه کړل شي دوی سره مو قرارداد پاس کړو نو بل موسسې سره به قرارداد کېږي او معاش به ورکول کېږي.
هڅه مو وکړه چې د هیډ مؤسسې مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو په اړیکو نیولو ورسره بریالي نه شو. په نورستان کې ټول 240 روغتیایي مرکزونه موجود دي او دا 15 ورځ د چې صحي کارکوونکو ته د معاشونو او نورو امتیازاتو د نه ورکړې او په کلینیکونو کې د درملو د نشتوالي په وجه ډاکټرانو د کاري احتساب سره دا ټول روغتیایي مرکزونه تړلي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
له نورستان څخه خوست ورځو. د اکتوبر 15 په نړۍ کې د کلیوالو ښځو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. ازادي راډیو په دې مناسبت په خوست ولایت کې د یوې کلیوالې ښځې سره د هغې د ژوند په اړه خبرې کړې دي. دا وایي چې خپلو کړاوونو ورته دا ښودلی چې تعلیم اړین دی نو ځکه غواړي چې خپل شپږ سره اولادونه یې درس ووایي. په دې اړه احسان آریان له سیمې څخه نور جزئیات راکوي.
دو څلوېښت کلنه ګل غوټۍ د خوست د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د ډډوالو د بې کلي اوسېدونکې ده. د هغې چاودې لسونه مخ ګونځي او زړې جامې پر تن دي. د ازادي راډیو ته وویل چې عمر یې ټول په سختیو کې تیر شوی.
ډېر درنده کورونه کړي دي. دومره به سړی نه وي کړي لکه مو چې کړي دي. خاړي لوټې مو خپله کړې. دغه شوتالې مو خپله ریبلې وو. هم به جوړو کې خپله کړل. یعنې ښځو په عزت نه پوهېدل سړي.
په خوست کې د احصایه او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې له څه باندې 600 وګړو څخه 600 په کلیو کې اوسېږي چې نیمایي ښځې دي. خو آیا د وخت په تېرېدو د دوی ژوند په مثبته توګه بدل شوی؟ دا پوښتنه مې له ګل غوټۍ وکړه.
ماسې داسې یو نیم کې ښه شوي دي. په سالو کې یو دوه ښه شوي دي. نوره ټولو ژوند تریخ ده. لرګي وایي باسار سخته لګي. لکه موږ ته وښایي چې زه کوم کورونه مو کړل دا رقم ته وریا وریا کلي دغه ستونزه لري.
د ګل غوټۍ میړه په کلي کې کوچنی دوکان لري خو وایي ډېره ګټه یې نشته. هغه غواړي چې شپږ سره اولادونه یې تعلیم وکړي او د دې په شان کړاوونه ونه ویني. په افغانستان کې په 2001 کال کې د ښځو لپاره ځانګړی وزارت جوړ شو چې په هر ولایت کې ریاست لري. د دې وزارت د ویپاڼې له مخې حکومت په کلیو کې د ښځو لپاره ګڼې پروژې ترسره کړې دي. په خوست کې د ښځو چارو ریاست رئیس شافیه نورزی ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي د ښځو ژوند ښه کړي.
د دې لپاره چې موږ فند د اقتصاد لپاره پیاوړی شي، د دوی د لاسي صنایع لپاره بازار موندل موږ نن درتون جوړ کړی دا او خوشبختانه د پارټریپ د پروژې په چوکاټ کې د خواد لپاره مو څلور پنځوس دوکانونه چې تېره ورځ مو کورکشي وشوله او خوند ته په اختیار کې پرېښودل، اوس د هرې سیمې خور کولی شي خپل لاسي صنایع راوړي او په دې دوکانونو کې وپلوري او خودکفا شي.
دا په داس حال کې ده چې ملګری ملتونه هر کال د اکتوبر 15مه په نړۍ کې د کلیوالو ښځو د ورځې په توګه لمانځي. د ادارې ویلي چې په نړۍ کې دا مهال د کرنې اړوند له دریو کسانو ایوای ښځه ده. همداراز د اتیا سلنه کلیوالو کورونو ژوند پر هغو اوبو روان دی چې ښځې په خپلو سرونو راوړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی